درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په سیاند. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلی، د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو خواو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دواړو لورو پکې له درنو سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران توګه د نږدې فارس خبري اژانس د راپور لمخي د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 بلیون او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چاري نوري هم پیچلې کړې دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي، د دوی له واکمنۍ دور وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بی 28مه یا د لوږې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوږې د لمنځه وړلو په هدف چې یوه نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې د مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنې شي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي، یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لویه کمشنری د کډوالو او د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1.3 میلیون کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړی دي. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بله 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د مې میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونه توانېده چې اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدې. سباندې 4.8 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځایي وخت 8 بجې پیل شوې او روسیې تېره شپه د اوکراین پر پلازمېنه کیف بیا یو لړ هوایي حملې کړې چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وې. دا حملې داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمېنه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بی پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وې ویشتلې او د ویشتل شویو الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادی رادیو .com زموږ د وی پاڼې پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دوړو خو پټیل چې سیمه ته حقیقت موندونکي پلای ګولی شي. د دې ډول نشته عوامل څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو له یو کارپو سره پریشه کېدلې.
امریکایي نظامي لوټلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې د ډېر لوړ لاس ولري.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف لوري په ودونو کې د شزو له خوا د دریا وهل منع شوی دی.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتي نو لکه چې دریا پر ونه وایي.
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي. د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکوو. دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هېواد وګړي مو سمه پرېکړه وکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داس حال کې چې ایران یو طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پر یو بل اچوي یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولي. دوی وایي ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکی وګړي ترسیږي. لبلې خو له پرونی نشټې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټویټر پاڼه کښلي هر ډول جګړه د دوړو خواو په سیان ده. په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشر او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د نیمروز په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې ایراني عسکرو سره د طالب ځواکونو له پرونی جګړې وروسته یو شمیر افغانان له ایران سره وضعیت کړکیچن کېدو او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي. کابل میشته رحلا دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي.
ایران زمونږ ګاونډی هېواد دی، پاکستان زمونږ ګاونډی هېواد دی، په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغسې مشکلات او دغسې جنجالونه بیا د دواړو هېوادونو په اړیکو باندې خورا منفي اغیزې کولای شي.
روحلا زیاتوي د ایران په ګډون له ګاونډیانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هېوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي که څه هم د طالبانو حکومت له ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو دعوه کوي خو د ده په خبره دا ډول نښتې ښیي چې وضعیت نورمال نه دی.
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی او د دغسې جګړو توان په خلکو کې نشته او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکیل دي نو د جنگ ستړي شوی دی او نور نه غواړي چې جنگ دی مخکې لاړ شي.
د طالبانو حکومت او ایراني چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې پړه په یو او بل اچولې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس هم لیکلي پرونی نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هخوا د جنوبي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بللی. هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دله قوله د استعمارګرانو یو دسیسه بللی. هغه زیاته کړې د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید باخبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوریو په تاوان ده. د ایران یو طالب ځواکونو ترمنځ له پرونی نښتې وروسته تیره ورځ ناوخته دواړه لوریو خبرې هم وکړې او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه یې په څېړنو هوکړه کړې. هخوانن د ایران د ځمکنیو قواو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمیر نور لوړ پوړو پوځي او امنیتي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړې. تسنیم خبري اژانس د ایران د ځمکنیو قواو د مشر له قول لري کې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی خو د تیرې نښتې پړی په طالبانو اچولې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایرانی لوري د نښتې په پیل تورن کړی و. د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نښته داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومي سره لیدنه کې دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی و. تر خوا یې تېره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب. طالبانو او ایران له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي. هغه مهال هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونی نشټې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته پلاوی ولی شي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نشټه کې لږ تر لږه دوه ایراني او یو طالب پوله ساتي وژل شوي او یو شمېر رو ټپیان شوي دي. ایران وایي دا نشټه د ساسولي، حاتم او ماکاکي د کلیو په شاوخوا کې شوي او په لړ کې له درنو سپکو وسلو کار اخیستل شوی. له نشټې وروسته د افغانستان او ایران د سفارتونو او د دواړو خواو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوی او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیاله د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایرانی ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیری ورځې د نشټې په عواملو او د دغو نشټو پر عواقبو د امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا نشټې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره موږ ډیر زیات شخړې لرو د ډیورنډ کرښې په اساس او د ایران هم په ځینې ځای کې مخکې راغلي، نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې ستونزې شته، نه یوازې د اوبو حقابه ده او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلي ډېر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو اوسني حکومت ته اختار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیکه ژبه وه چې دوی وښودوله په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده، دا په ناستو په خبرو حل کېدای شوی او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ولسم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي. دلته د ملګرو ملتونو استازي هم دا زموږ ګاونډیان په ډېرو ځایو کې وړاندې راغلي دي، دا باید له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور راپیدا نه شي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې خپلې پوځي جوړوي، حتی داسې ویل کېږي چې ځینو ځایو کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه شروع کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې باید د خبرې له لارې حل شوی وای، نه چې جګړه پکې شوی.
ایران د افغانستان د هر بل ګاونډي هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوو کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولای او د دې لامل کیږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامي لوټلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړي، کله به چانس ورکوو کله به چانس ورته کموو، که څه هم دوی سفارت ورته پرېښی ده. دا ټول د دوی د خپل شخصي منافعو لپاره، تاسو پوهېږئ چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لاره آزاده کړي، یعنې د افغانستان ترانزیتي لاره، دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هیوادو باندې. که چیرې ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بین الدول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لګڼو ګوانډي هیوادونو سره لفظي برخورد درلود او تورونه په یو بل پوری کړی دي، د افغانستان له دوو ګوانډي هیوادونو سره نظامی برخورد هم درلود، نو د دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلی شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهي واقعا؟
په د افغانستان په اوسنی حکومت یا طالبانو به دومره زیات اغیز نه لري لکه ایران ته چې سپندې پیښې سي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډیر خلک مخالفت د ایران د حکومت کې، بلوڅان دي زموږ په څنګ کې په مشهد کې په سنی مذهبو چې شپږ میلیونه سنی مذهب دوی هیڅ حق نه ورکړی او دوی باندې ډیر ظلمونه دي. دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي، یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو شاید دغه اقتصادي نگاهه موږ ته یو ستونزمن کار ته ورسي او له بلې خوا موږ ډېر درې میلیونه افغانان ول کې چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید د خپلو افغانانو چاته میشتې د هغوی لپاره هم باید د ګاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم، په ځانګړې توګه د ایران او له پاکستان سره موږ د خپلو هغو مهاجر وروڼو لپاره هم باید ډېره نرمه ژبه وکاروو.
د امنیتي چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د دریا یا چمبې وهلو، سندرو اورېدلو او دغه راس د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا ټمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې دود دی چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او خوښیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولی و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی میله کړي چې دریا په راونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي بندي کړي تر څو مو ډیک ځینې اخیستی نه ایله کوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول شوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې دا موټروان بیا بندي کړي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ به نه وایي؟ یعنی ښځې زیږولم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوښۍ مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې دریې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هره لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوو یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباس غوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو رئیس رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوښیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکري زوړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
یو شمیر هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړی دی. دوی آزادی رادیو ته وویل چې په خپل کم سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیر او پلور کاوه، خو اوس بیکاره شوي او خپل ژوند او روزګار ته اندېښمن دي. دا چې د طالبانو حکومت ولې دا کار کړی، د امنیتي برخو ویندویانو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. په دې اړه د نرګس مومند حسن زی راپور واوري چې د یو شکایت کوونکي په ژغ پیلېږي.
خاطر هغه ځوان چې په اونیز بازارونو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوي، خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بیکاره دی. خاطر زیاتوي ټوله سرمایه یې 15,000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مکومه سرمایه نه لرو. په خوانی دولت کې هم همدا بازار و، مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې پورز دا بازار و، سرکوتل کې به د پنځشنبه پورز دا بازار و، ترباخ کې د جمعې پورز، ګردیز کې د پنځشنبه پورز دا بازار و. موږ به ټول بازارونو ته تللو، موټر او پیرو پلور به مکابه. اوس دولت ټول بند کړی دی. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې اول اړې کړې دي.
دای وای کوم موټر چې مخکې اخستی په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولای. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانی په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوي. دای د طالبان له حکومت غوړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. لته موټر پلورونکو یو یا ازادي رادیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې مسول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټر پلور او پیر ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان بیا چې په لوی بارګینینو کې د موټر پیر پلور کاروبار کوي دا ښه اقدام ګڼي چې د موټر اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکا کړی دی. په کابل کې د موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي رادیو ته وویل
دا جمعه بازارونه چې بنشوي ډیر خوشوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50 تر 60,000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15 کښ پګ رقم نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکو خپل لګښتونه نشي پوره کولای.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او په کابل کې د دوی د امنیت قومندانۍ ویان د موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا د شنبه بازار، پنځشنبه بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادېږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا څنګه مسؤلی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو لپاره د داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد ډول د افغانستان د وضعیت په اړه راپور ورکړي. د امریکا شخت په مرکه کې همدارز ویلي چې طالبان باید بهرنیو خبريالانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان راپور ورکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر خبريالان وایي چې له سانسور پرته راپور نشي ورکولای. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
یو شمیر خبريالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي له سانسور پرته حقایق او پیښې نشي راپورولای. د تخار ولایت یو سیمه ایز خبريال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو کې تر داخل کار میکنه نه میتونن.
هغه خبريالان چې د افغانستان دننه کار کوي نشي کولای پیښو ته لکه څنګه چې په واقعیت کې د انعکاس ورکړي، ځکه اطلاعات سانسوريږي او که خبريالان خبرونه او راپورونه سانسور نکړي د مرګ له خطر سره مخ کیږي.
همدارنګه په پلازما نا کابل کې خبريال چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د هری ورځې په تیرې دوه سره د بیان ازادي په افغانستان کې محدودېږي.
سانسور بعضی از خبرها و کار بعضی
د طالبانو لخوا د خبريالانو د کارونو او خبرونو سانسوریدل د سرګندوي چې ورستربلی په افغانستان کې د بیان ازادي حالت خرابېږي. اوسنۍ حکومت رسنیو او خبريالانو ته د کار او فعالیت سم اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤلې بی علي د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په ازاده توګه راپور ورکړي. اغلی لی له امریکا غکسره په ځنګړې مرکه کې چې د شنبه په ورځ پرښوه ته هم وویل چې طالبان باید سمدستی د خبریالانو نیول بند کړي او بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان له دننه څخه راپور ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې پر رسنیو د بندیزونو لګول، د خبریالانو نیول، تاوتریخوالی او وهل ټکول یاد کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې په څو ځلې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي دي د خبریالۍ د دندې له امله نه دي نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤول دغه شان هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان خبریالانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان خبریال رضا پارسا وایي په یاد هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ویزه اکثر خبرنگاران به پایان رسیده است.
د ډیری خبریالانو ویزه ختمی شوې دي او هر شیبه د دې امکان شته چې دوی به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته به افغانستان ته ډیپورت شي. د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې لرو. په پاکستان کې د کار زمینه کمه ده او بنسټونه نور مرسته نه کوي. بل مسله زما د ماشومانو دراتونکو ده، هغوی نشي کولای چې په پاکستان کې زده کړې وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریال او د پاک افغان د نړیوالې ټولنې د کلتوري کمیټې مسؤول محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر 200 زیات افغان خبریالان په پاکستان کې اوسېږي او دې ته په تمه دي چې خپل د مقصد هیوادونو ته کډوال شي.
دلته هم وضعیت کړکېچن دی. د امنیت له پلوه ځاني مسؤلیت نشته او خبریالان بې برخلیکه دي. د هغوی کیسونو ته د رسېدنې کومه هیله نشته او دغو مسلو په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو ذهني تشویش جوړ کړی.
نږدې یوه میاشت وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او ان د حقایقو د ویلو په خاطر وژل کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو ویاندویانو ته رد کړي، خو په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو اندېښنې او شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان الله اصله فرانسوي ژورنالیست مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې د خلاصون هڅې ناکامې شوې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ راډیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422212401.
د نورستان ولایت د چارواکو په وینا دغه ولایت په واند پایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودلې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت واند پایګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پری چاودنه کړیو پکې دریو تنو ته مرګ جوړه رسیدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښه پاړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسیدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوی ده. په وینا چې روختي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېرې وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات کریم د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مساکلا ولسوالۍ وچکلی ډیره سخته ځپلی ده. نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر ود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند مشته جوړ کړي.
ورور
زموږ دغه مشکلات دي دغه د ګریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بیسي مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي خو دلته مخابراتي شبکې نشته او تقریبا دغه منطقې باندې